کمروش د دې په اړه باندې معلومات لري، زموږ سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري. 0-3-8-2-2 بل شمیره وایم 0-2-6-8-1-4-1. وسلام په احترام.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړی مسې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9. او دویم افغان بیسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-1.
ده آزادی ملما، د ازادي میلما پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلما پروګرام ته هر کله راسې، په پیل کې درته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږئ؟
مننه. لومړی د ازادي راډیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو کارکوونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا 15 کال میں ورستی شول چې زدلته یم، یعنی افغانستان ته نیم لار لغې نه مخکې مته ګراتک درلودو، خو افغانستان مې پزړه کېده، افغانستان مې پر رګ رګ کېده، په وینا کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوند دی کړې اختیا وایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چیرته هم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بلې انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږ ستاسو، مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږ؟
ګورې ډېر غلري مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړې مو کړې دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي، او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دینی لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، یا پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون گرو پانی پتا ماتا درد مات، و وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بے مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجا صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
د ما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم د ما په شعرونو کې د وطن مینه همیشه وا ویبو. او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده د وطن په مینه خوځېدلی ده، او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډېر افسوس، ډېر افسوس سره باید ووایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه 2 کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شان ډېر اسانه سوي هم دي، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سي چې په مشاعرو کې برخه واخلې. یعنی کې اوس د سره حادثه شروع کې فکر نه کوي چې یو نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوي دي، په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دې خوا خوا کې دي او مشاعرې کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي. ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده. په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي، نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لوی وي، دلته به ونه شي. خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپل تنده پرې ماتوم.
بل انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده. هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي سره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی. دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثره په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې د نوې نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي یا شخص دولتي، خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې. او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې سته. خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته ده، به هیڅ تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېره داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نورو هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تلوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هېوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې وروڼه چې دلته اوسېږي او د نورو هېوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف دی ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلد نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډیره تنگ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې ترڅنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلي دي خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې 2 کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هېوادونو کې دي لکه اروپایي هېوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هېوادونو ته رسېدلی ده. او دغه اوسه برخه چې دغه حادثه ښکارو دغه کاناډا هیواد هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې 2 کال چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبخت لویه بدبختي چې ده بې سوادي ده. د با په نظر د بې سوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناستا پاستا نه خوښېدله. 100% هم نشم ویلی. ډېرو مسلمانو خویندو وروڼو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده. موږ سره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنې په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نارنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالیې وزیر په صفت مقرر شو او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو. په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی را کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به یې را کولو دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، لالا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړه د هندي ولاس له فکر کیږي. حتی چې موږ ته تذکری را کول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی دا اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مگر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه در کړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوان او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنې بدبیني نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي، او د سیاست موضوع بیره د وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږي او پیروي به کوو.
انجن صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي، زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي، چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغهته کینولي دي، د سیکورټي په صفت چرته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغې وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته، که چېرته پروازونه وي ولې نه شو کولی. هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه.
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حملې لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله ناکله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
دا کېدای شي دا 100% ده، خصوصا په لږه کې باندې دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه حملې شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لږه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطنه په رنګارنګ ملتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یک رنګی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري، یا په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې افغانستان کې د هندوانو سکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدا د چې موږ د موږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو لکه په کابل کې کارته پروان اول شور بازارو بیا وروسته کارته پروان شلو بیا ورپسې تایمنی او قلعه فتح الله د خلک لاړل او یو نیم پکې هغه کې کارته چار اوس کارته سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل خو هغه شرایط هغه سي وو چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه نو دغه به شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي خو ناممکنه خبر ده لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شوله چې البته ټولو ته ورکوله موږ ته د هندوانو سکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه تو کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي په کې وه وړنګه د غرو لمنه یې راکړله نو هغه څه ځای که موږ ته راکړه شي نو هلته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه څه ووایي چې نه دا ځمکه ما ته دولت راکړې ده او د ما ده دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چې لاړ شو اتبا دوکانداري کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلې ویل دوی سره چې تاسو ښکښنی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق څه تاسو وکړل د دې لپاره حساس په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه ده پرون یو چای او دغه میوه دانی ورته وایي په اسلام را لګلې و کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې و واتساپ کې را لګلې و میسنجر کې و شاید دا خپل مسیت خدا له مایدا غدي افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید غ شایوي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شای باید دوی له ذهن او نوزي په دې اړه زه ډیر سره غږی کوم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ور باندې دا وی چې مونږ د کوم ځایو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو واده شوی و یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامی خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان د قندار ده نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې ومه خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې خپل دوستانو نه زه څه خبر یم چې څه ورته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې د کور ته ورننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستی د افغاني سوټ یې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځي نکریز ور باندې لګوي نو مو خپل میرمنې ته یو څوک سره نور دوستان مې ولاړو، ما مخ وړلو، ما چې د خو مونږ د مونږ د مهاجرت دغه تقریبا پنځلس کاله کېږي چې مونږ مهاجر شوي یو. خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي، د مونږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي، لکه نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو مونږ افغانیت نه شوي راولی. همدا اوس هم چې د مونږ ودونه وي، په ودو کې میوزیک چې غږېږي، د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي، دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي، هغه که د ژوندی موسیقی وي او که هغه چېرته سی ڈی یا ویډیو چلیږي، نو افغانی موسیقی اوس هم پکې ده، اتڼ اوس هم پکې ده. د مونږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي، مونږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي مونږ نه استعمالو، د یو لس فیصده شاید وخورو، لس فیصده یا شل فیصده، نور اتیا فیصده اګنور دي، دا مونږ نه خورو. د افغاني خوراک بیل ده، د هندوستانیانو خوراک بیل ده، مونږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې، د مونږ نسل لا ژوندی ده، په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبرې وکړې، خاطرې مو سره شریکې کړې، پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه. له تاسو هم چې ماته موقع راکړل د ما غږ مو نورو ته ورسولو، او د نورو ټولو اوریدونکو، د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نا وخت د ما غږ اوري او ما سره مینه کوي. زه د مینې پر وړم یم، خوشاله او سرلوړی اوسئ.
کور ودان انجان صاحب ژوندی وسې، مننه.
رانم خوانت سرو سرو پیسوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، رانم خوڑت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، زما سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے، مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، لاس میں بند سڑوں میں گرد پریشان، دستا حسن خودولی داشن خالے، صبر اکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، سر بندی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، رانا مغواڑا دسرو سرو پیسوان، سما ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا سخت ناچاری داشن خالے،
اسم سخت ناچاری داشن خاله.